څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کو. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن سوله ییز و او دا شیبه پای ته رسیدلی دي. په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په اړه راپورونه او نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو مهمو خبرونو سرچکې په پام کې ده. د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. د کابل ګردیز ترمنځ لارا تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه، او د جرمني پولیس وایي چې په دغه هیواد کې د یوه بس او یوه ټرک ترمنځ په ټکر کې 12 کسه مسافر وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پام کې د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان شو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي، او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په حضور کې به د همکاریو موافقه لاسلیک کړي. امریکای سناتور جان مکین وایي په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له شکلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی، اسلام آباد ته د یک شنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نه سي راتلی. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي و چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي، او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سر تاج عزیز سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره شایي روابط یې تر بل هر وخت مخکې مهم وي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. د کابل ګردیز ترمنځ لارا تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. تېره ورځ د پکتیا مدني ټولنې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره په ګډه تحسن خیمې درولې وې، خو نن یې وروسته له هغه چې دې ولایت ته نوی معرفي سوی والي شمیم کټوازی له کابله دغه ولایت ته ورغی، دوی د کابل ګردیز لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې والي له تحسن کوونکو سره وکتل، او دوی ته ژمنه ورکړه چې د دوی غشتنی به تر ولسمشر پورې ورسوي. د ازادي راډیو خبریال هم دراز وایي چې د لاریون په نتیجه کې د لارې بندېدو له کبله زرګونو موټر بند پاتې و چې په مسافرو کې ناروغان هم شامل وو. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمی او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، یو ملکي او درې وسلوال ټپیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې څو ساعته دوام وکړ.
په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ور واوښتل، وو وسلوالو ته مرجوب لاوښتل چې څلورې له مابینه تللي دي او درې هم مرګوني ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي، او زموږ هم دوه ساعتونکي چې د دې سره په میړانه مقاومت کوي ستي ټپیان سوي دي چې سي حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
په همدې حال کې په خاکریز ولسوالۍ کې پمځکه کې د شخصي ماین د چاودېدو په نتیجه کې په یو موټر کې سپاره څلور ملکیان وژل سوي او یو ټپي سوی دی. وژل سوي دوی ښځې او دوه سړي دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند د امنیه قمنداني ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یا دا عملیاتو کې نشپته تنه وسلوال مخالفین ته مرجوب لاوشته ده چې دو څلوېښت تنه مړه او وشت تنه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په بادغیس ولایت کې یو سړی خپله 13 کلنه میرمن زندۍ او وژلې ده. د بادغیس ولایت د والی ویان محمد ظاهر بهاند وایي دا پیشه برای ماشام د طالبانو تر کنټرول لاندې د مقر ولسوالۍ په سنگي آتش سیمه کې رامنځته شوې ده. دی وایي دا کس عبدالشکور نومیږي.
پلټنې د امنیت ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به د لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کېږي.
نن د بادغیس ولایت د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبره سوې اعلامیه کې د یوې بلې پیش په اړه هم خبر ورکړل سوی چې وایي د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ په محمد زیانو سیمه کې یوه شل کلن نجلۍ د خپل ورور لخوا هغه مهال ووژل سوه چې غوښتل یې د واده په نیت د یوه شل کلن هلک سره ولاړه سي. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د وژل سوي نجلۍ ورور یاد هلک هم وژلی دی. ښاغلی بهاند وایي دا پیشه په بادغیس ولایت کې په روانه اونۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څلورمه پیشه ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي دولتي تلویزیون په حواله دوی دا ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوهې د سعودي عربستان او متحدانو د 14 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. او ورستۍ خبر دا دی چې جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس او یوه ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 19 مسافر مړه سوي دي. د پولیسو ویاند یورګین ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بیرسته چې د تلفاتو شمیر زیات سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په کابل کې د حکومت پر ضد نننی سوله ییز اعتراضونه پای ته ورسېدل. په نورو موضوعاتو کې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي خو خلک وایي چې نتیجو ته یې ډېر هیله مند نه دي.
تمه د عملیات څخه دا ده چې باید دا عملیات داسې نیسي لکه نورو عملیاتونو غوندې چې هغه دوی شروع کې 48 ساعت تلفات هم ورکړي سیمې مونیسي خو بیرته بیا لکه د مرجع عملیات.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مککین پر هغو څرګندونو انتقادونه کړي چې په افغانستان کې د پاکستان رول مهم بللی. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شوه.
د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
ولسمشر اشرف غني ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بدلون لپاره د پاتسون غورځنګ په کابل کې د یو سوله ییز مظاهره پترس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅې د هڅو مخنیوي وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانی له سیمې پیل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست سوله ییز مظاهره د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی د قانوني غوښتنو په اړه به غور وشي. په دې اړه نور حل له کابله د اکرام الله اکرام راپور کې واوري.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بې ساري حرکت سره د هرنډونو په وحلو سره مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لارې پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لسګونو موټرو په وسیله هرنډونه وهي او په دې سره خپلې غوښتنې د چارواکو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
مو اورن
مود د ارګ ترڅنګ د 15 د قوله پر هرنونو او دا په دې معنا ده چې حکومت چې د خلکو غږ ناوري او د خلکو د ځپل لپاره لبی لا بیلو لارو کار اخلي. مونږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته خو چې مونږ لا هم شته یو.
خو امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ ماڼۍ ته ټولي ورغلي لارې تړلې وي او مظاهره کوونکو د سلور مکریانو په سیمه کې د یو پریکړه لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق د سلولاري د ټاکر بم حمله هر اړخیزه سیړنه د ملي یووالي د حکومت د مشرانو استعفا د ملي امنیت د مشاور کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لرې کول هغه مهمې غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړه لیک کې یادې کړې دي. د جنبش رستاخیز تغیر د مشرتابه شورا یو غړي محمد عمر پروانی په دې اړه وویل:
ما خواستار برکناری مدیران
موږ د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر د کورنیو چارو د وزیر تاج محمد جاهد د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو له دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوو. له ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولنو غواړو چې له ډیموکراتیکو او د ولسواکۍ له ارزښتونو ساتنه وکړي. د ملي یووالي په حکومت کې د فاسدو او نامشروع خپل سریو مخنیوی دی وکړي.
نامشروع حکومت وحدت ملي در افغانستان را بگیرند.
دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلور لاري له خونړۍ حمله وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبل هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشري مانی تسیرمه د تحسن خیمه وهله چې نږدې دوه ونې وړاندې د امنیتي ځواکونو له خوا ټوله شوه. ولسمشري مانی د مظاهره کوونکو د هغه غوښتنو په اړه چې لمخې باید ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو لمخې رامنځته شوی او د مظاهره کوونکو کو دا غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
د دې دا غوښتنه چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې ملیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بیل دی چې د کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري. یو وخت شعارونه دي چې د افغان حکومت پر ټول چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي، دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو خغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهره هرکلی وکړو ویل چې مظاهره مدني بڼه غوړه کړې وو. مظاهره کوونکو تیرې تجربې تکرار نکړي. دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملی بڼه به غوړه کړي. کرام الله کرام، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وای متحد ایالات باید پاکستان ته د احتمالي فشارونو په اړه خبر ورکړي. د دې کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادۍ رادیو ته ویل امریکایي سناتوران په خپل هیواد کې د پاکستان پر وړاندې سخت دریز لري، خو له پاکستان سره د مخامخ کېدو په حالت کې ډیر کله د هغه هیواد ستاینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا د مجلس د پوځي کمیټې مشر او څلور نور غړي پاکستان ته تللي او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر ستونزو غږېدلي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللی د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی ویلي دي چې د اسلام آباد له مرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د دا شان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغو هیواد اصلي څیره روښانه کړي. د یاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملي فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبرې که په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي، بیرته چې مثلا مخامخ میز باندې سره کښېني، بیا د دوی خبرې مثلا ډېرې نرمې او ډېرې سړې وي او قطن، یعنې مثلا هغه کومې خبرې چې دوی کوي چې موږ په پاکستان فشار راوړو او پاکستان به بلک لیست کې شامل کو، آب وکړو دا به وکړو، بېخي د دې نه یو سلاتیا درجې تغییر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د فوزي کمیټې مشر جان میکن او څلورو نورو سناتورانو د افغانستان او سیمې په موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلی وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي ښودلې ده. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کار کوي، کومه چې تر ډیره به سیمه ییز اړخ ولري. خو امریکایي ناټو او ځینو نورو چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دا یې هم ویلي چې یاد هیواد ترهګر پالي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوي سفر د فشارونو نتیجه بولي. وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملي مرستو ته راوبولي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژي د جوړېدو یو برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکي رول لري، یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی پکې غټ لاس لري. متأکد یم چې دوی به پاکستان ته ویل دي چې نور د امریکای او سلا سر تر اغلی ده، دغه وظیفه تاسو، دغه وظیفه زمنګ، او پاکستان هم په دې باندې پوه شو. په تیر بیا نو شریف
نو موړی وای جان میکنو د دغه سفر ملګری د افغانستان او پاکستان په اړه کافی معلومات لري او په امریکا کې د نن هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د ناوې ټولې سیمې د وسلوالو څخه تصفیه شي. ویل کیږي چې په دې عملیاتو کې له افغان ځانګړو ځواکونو سره بهرني پوځیان هم د حواله لارې مرسته کوي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له دې عملیاتو څخه څه تمه لري؟ دې موضوع ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای کتنه کړې.
عملیات تیر شپه پیل شوی دی، خو د نوې ولسوالۍ د عینک د سیمې او لشکرګاه ښار د درې امنیتي او ځترمن سیمو کې د خلکو تګ راتګ او کاروبار عادي دی. د نوې د روانو عملیاتو د چاودنو لوی لوی ژغونه لشکرګاه ته رسیږي. یوه یوه کډه هم لیدل کیږي چې د جنگ له ویرې د عملیاتو له سیمې ښار ته راځي، خو خلک د نورو نیمګړو عملیاتو په څیر د ناوې په مربوطاتو کې تازه پیل سو عملیات ته ډیره تمه نه لري. د ناوې د عینک او د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي که د مارجې د لارې د پرانستلو په څیر عملیات وي چې بیرته یې سیمې خوشې کړي اغېزمن به نه وي. دوی وایي میاشتې کېږي چې کورونه یې پرېښي دي، که افغان ځواکونه د دوی سیمې بیرته ونیسي کورونو ته ستنېږي.
خلک بې باوره شوي دي په دغه عملیاتو باندې، هغه باور چې خلکو پر دولت درلود د دغسې عملیاتو د نومولو سره چې دوی نومیي او بیا هېڅ لاسته راوړنه نه لري، نو په دې خاطر باندې خلک ډېر خوشبینه نه دي دې عملیاتو ته.
تمه د عملیاتو څخه دا ده چې باید دغه عملیات داسې نیسي لکه د نورو عملیاتونو غوندې، چې هغه دوی شروع کې اته څلوېښت ساعت تلفات هم ورکړي، سیمې هم ونیسي، خو بېرته بیا لکه د مرجع عملیات.
زما غوښتنه د دولت څخه دغه ده چې تر څو دغه عملیات په صحیح ډول ترسره کړي.
وړاندې تر دې د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو او لارې په اوږدو کې عملیات وسول، او نږدې څو ورځې وړاندې په مرجع کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ عملیات ترسره شول چې د مسؤلینو په خبره یوازې هغه سرتیرو ته په اکمالاتو تمام شول چې په مرجع کې د میاشتو راهیسې محاصره ول. د هلمند امنیه قمندانۍ ویاند عبدالسلام افغان وایي په ناوا کې پیل شوي عملیات به د ولسوالۍ تر تصفیه دوام وکړي. هغه په یوه خبرې ناسته کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبې د اړولو خبر ورکړ.
یا دا عملیاتو کې نه شپېته تنه وسلوال مخالفین ته مرګ ژوب لا وښتل چې دو څلوېښت تنه مړه او وښت تنه زخمیان دي. د یاد عملیات څخه زموږ هدف دا دی چې دا ولسوالۍ ښار ته نږدې دي، لومړی باید هغه تهدیدونه چې ښار ته مواجه دي هغه له منځه ولاړ شي. دوهم دا چې دا عملیات عمومي پیل شوي دي تر څو ټول ولسوالۍ له وسلوال مخالفین څخه پاک شي.
د امنیه قمندانۍ ویاند وویل تر اوسه افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو هم د دوی لور ته د اوښ تلفات په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې د هلمند ولایتي شورا په خبره د دې ولایت نوې سلم ځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او اوس هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي کمربند بریدونه کېږي. محمد لیستی، د ازادي راډیو هلمند.
لبلې خوا په کندهار ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې څلور ملکی وګړي او څلور وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. لبلې خوا د کندهار پولیسو له قاچاقبرانو څخه یوه اندازه نشه یي مواد ضبط کړي چې د میدان وردګ ولایت څخه نیمروز ته انتقالېدل. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو تېر شپه د خاکریز ولسوالۍ په شلغمیا او منډیګاک سیمه کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په څو ساعته جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي، درې وسلوال او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
په 12:00 بجې وسلوالو ترهګرو د خاکریز ولسوالۍ د منډیګا کوشلغمی پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د پولیسو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي. په څو ساعته جګړه کې وسلوالو ترهګرو ته درانه تلفات ورواوښتل، وو وسلوالو ته مرجوب لا وښتل چې څلور یې له مابینه تللي دي او درې هم مرګونی ټپیان دي. یو اندازه چاودېدونکي توکي هم ورڅخه لاسته راغلي دي. اوس موږ هم دوه ساعتونکي چې د دې سره په میړانه مخاومت کوي ستی ټپیان شوي دي چې سي حالات یې اوس د ډاډ وړ دي.
دغه راز نن سهار په خاکریز ولسوالۍ د سلاموي په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر ماین چاودنې څلور تنه وژلي او یو یې ټپي کړي. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په مځکه کې د شخصي ماین له امله رامنځته شوې. د دورانی په وینا په وژل شوو کې د بیشې زیاد دوه نارینه شامل دي. دورانی زیاتوي چې د پیښو قربانیان ټول د هلمند ولایت اوسیدونکي دي چې په خاکریز ولسوالۍ کې د شاه مقصود اغا زیارت روان و.
هر تنظیمې بجې د وسلوالو ترهګرو ځای پر ځای سوی ماین په زیارت کوونکو باندې چاودلی دی چې یا د زیارت کوونکو یو سراچه موټر کې سپارو د هلمند ولایت اوسیدونکي خاکریز ته راغلي د زیارت لپاره چې د ځای پر ځای سوی ماین پرې چاودنه کړې ده. په چاودنه کې 15 نفرو ته مرجوب لاغوښتې ده. څلور شهیدان دي او یو هم ټپي دی، ټپي مېرمنه ده، او شهیدانو کې هم د نارینه او دوه ښځینه دي.
دغه راز په یو بل پیښه کې د کندهار پولیسو 40 کیلو ګرام مورفین ولې چې د میدان ورداک څخه نیمروز ته انتقالېدل. د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخدره مواد په بنز موټر کې ځای پر ځای سی و چې د څورلسې میاوزې د پولیسو لخوا ونیول سبه. د دورانی په وینا د دغه مخدره مواد سره په تړاو څوک نه دی نیول سوی. په خاکریز کې د پولیسو پر پوستو د حملې او ماین چاودنې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو کومه تفسیره نه ده کړې.
له کندهار د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو میرمن د خپل خاوند لخوا په دار شوه. د بادغیس د ولی ویان ظاهر بهاند ازادي راډیو ته ویل چې د دې پیښې د عمل لټه روانه ده. ښاغلی بهاند، څو شېبې مخکې د ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه جزئیات وړاندې کړل. بهان صاحب، دا سنگ آتش سیما چې تاسو یې یادونه وکړه، د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیما چې ده سنگ آتش سیما، دا د طالبانو د ولکې لاندې سیما ده، او دلته تګ راتګ ځوان ده، او دا په لونې ته هم دا شان څه و او ته هم پندره سیمه کې څه و. نو هلته یو لوی استونزې سره ولاړه کړې ده. هم ډېرې چې په سیوا امنیتي ځواکونه نه شي کولای چې هغه څوک چې داسې یو کار وکړي او هغه د قانون منګولو ته راکش کړه.
نو بهان صاحب، دا مسله به همداسې بې پوښتنې ګرویګنې پاتې کیږي؟
نه، دلته خو پلټنې د امنیت ملي روانې دي، او انشاءالله زر تر زره به دې لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه شوی. مو مخکې هم تاسو ته ویل چې یوازینۍ ستونزه چې دلته راغله کړی ده، ډېره چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده، او دلته کاملا طالبان تسلط لري، او امنیتي ځواکونه نه شي کولای چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون نه سرکشي کوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي، هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کړه. یعنی یوازینۍ ستونزه چې دلته ده.
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې تاسولی ده، او زمونږ غوښتنه دغه ده چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی نه لاسه کړي، او ښځې پرېږدي په سیاسي تاوتریخوالی نه شي. او دغه څلورمه پیښه ده چې په روانه اونۍ کې ده، څلورمه پیښه ده چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی نه شي کېدلی.
د بادغیس د ولی ویاند ظاهر بهاندو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سعودي عربستان او متحدینو یې له قطر سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ضرب الاجل د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په اورې کې منځګړتوب کوي، ویلي چې دوهې ورته ویلي چې د دغو هیوادونو غوښتنې وڅېړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده او په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د
د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي، وایي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو دیارلس فقرې لسته ځواب ویلی دی. شیخ سبا ال احمد ال سباه نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان نه وغوښتل چې قطر ته وروستی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر دغو غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړی زیات جزئیات ورنه کړل. خو تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له رون څخه د کتنې په ترڅ کې دغه غوښتنې رد کړې او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت تیری وبللې. په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه یې له دوحه سره د اړیکو د بیرته ښه کېدو لپاره شرط بللي، څو مهمې دا دي چې قطر دې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي، الجزیره ټلویزیون دې بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. قطر د بهرنیو چارو وزیر د الجزیره ټلویزیون د بندولو په اړه وویل،
بغض النظر عما يختلف او يتفق،
که څوک له سیاسي پلوه الجزیره ټلویزیون سره موافق وي یا نه وي، الجزیره یو مسلکي ټلویزیوني چینل دی او دا یې هم ثابته کړې ده. د ټلویزیون په تیرو شلو کلونو کې خپل ځان تثبیت کړی دی. که اساسي مسله دا نه وي، چا به دغه ټلویزیون د بندولو لپاره غږ نه پورته کاوه. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا له لارې ارتباطات بیرته اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. دغو څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې که چیرې غوښتنې ونه منل شي، د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږ کسیزه شورا کې وځنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې د نوی چارو وزیر به د چارشنبې پورس په قاهره کې خپل سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورته شوی لانجه کې د کویت د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم پرون د ورځې په پای کې وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبري وکړي او دغې لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرو مالي ملاتړ باید پای ته ورسول شي او د افراطیت ایدیالوژي باید وغندل شي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسې نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې لیکوال او شاعرانو د پاکستان پر دولتي ټلویزیون د ټوکو ټاکالو هغه پروګرام غندلای دی چې د دوی په وینا پښتنو ته سپکاوی پکې شوی. په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکو د امریکا د یو استخباراتي ایجنټ پر څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. دا د سی آی ای یو غړی و چې د دوو کسانو د وژلو په جرم په پاکستان کې بندي و، خو وروسته د یوې معاملې په ترڅ کې خوشې شو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ د سوریې عرب کوردی ځواکونه له جنوبي برخو څخه د سوریې رقه ښار ته ننوتلې دي. په لندن کې ډیره د بشري حقونو د څار ټولنې پرون وویل چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه له فرات رود څخه تیر شوي او د ښار یوې نوې برخې ته ننوتلې دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوی د پایتخت په توګه انتخاب شوی چې اوس مهال وروستی پیاوړی مرکز بلل کیږي. راپورونه وایي د امریکا په مشرۍ تلاف ځواکونه چې په سوریه کې د دغې ډلې په وړاندې جنګیږي د رقه ښار ته ننوتلې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي دوی نن د لومړي ځل لپاره د رقه جنوب ته ننوتل او د الحال بازار یې ونیو. د وی د سوریه دیموکراتیک ځواکونو شمال ته د فرات رود پر لور پرمختګ کړی دی، خو نور ځواکونو له ختیځ لوري پر الحال مارکیټ بریدونه وکړه. دغه ځواکونو له څو میاشتو راهیسې هڅه کړې داعش وسلوال په رقی ښار کې کلا بند کړي. د عرب کورد ځواکونو ائتلاف پرون ویلي دوی ته شاوخوا زر تنه نور سرتیري ورسېدل څو خپل ختیځ او لویدیځ سنګرونه پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار ډله اټکل کوي چې په تیره میاشت کې پر رقی ښار د ائتلاف ځواکونو په هوایي بمباریو کې تر 200 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. له اسلامي دولت دلی څخه د رقیه شهر آزاد ول به د دلی ته یو لوی گزاروي د دلی په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې د حکومتونو پر ضد جګړو په نتیجه کې د هغوی ډیر خاور لاندې کړ او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړ پردایش دلی د بیرحمانه وژنو تور لګول کیږي چې په هغه کې د عامو خلکو د سرونو پرې کول شامل دي ډیری دا ډول کړنې په رقیه شهر کې کېدلې ویل کیږي له دغه ځایه بهر نورې تروریستي حملې له همدې رقیه شهر پلان کیږي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د وخت مزیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونې په دوام کې را سره اوسې په یو راپور کې به واورئ چې د کابل ګردیز لویه لاره چې نن اعتراض کوونکو د څو ساعتونو لپاره بنده کړې وه بیرته پرانستل شوې ده نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
په پام کې د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپل کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړې امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له شکلتیا پرته شونې نه ده د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمي او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي یو ملکي او درې وسلوال ټپیان دي د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي په بادغیس ولایت کې یوه سړي خپله 13 کلنه میرمن زندۍ کړې او وژلې ده سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس او یوه ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس 19 مسافر مړه سوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړي دي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د کابل ګردیز لویه لاره بلاخره پرانستل شوه دا مهمه لاره نن د تقریبا 3 ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه د ازادۍ راډیو خبریال داود تپن دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی تپن صاحب د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې
مننه مزایره جان نن ورځ د تاسو له خیمه راووتل هغه کسان چې تر ورځې تاسو خیمه درولې او لوی لارې د درې ساعتونو لپاره بند کړل که څنګه تاسو ویلې د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوې معرفي شوی والی چې د مزایره نه تقریبا د مزایره پر مهال خلکو ته ور معرفي سپې و جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوی په مټ یې سیمه ته مغلته درګونه موټر ولا لاړو د سرک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړي دوی ته ژمنې ورکړي چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بخښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي شوې ده د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والی ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمه جوړونکو د والی مخالفت نه کوي ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړی دیوالی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دی کتلې د دې ولسمشر مستقیم استاد یو باید دوی نه غوښتنه کړې وای دوی به هم د دوی په خبره سي دی والی د معرفت غونډې ته له دوی سره تللی ول غو ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنه مطرح کوله ولی د ولایت مقام په مخ کې دی والی تیرې دنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وټړله بلې
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدر منوریدونکو نور موضوعات او راپورونه هم لرو همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
د د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراضي مظاهرې نور حل د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټی وی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاعرې پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو، بدبویه، بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبه په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډون کوونکو په خپلو ویناو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو وغوښته چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګ استاد واسین یوسفزی مظاهره ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د جر ترجل د دندګو خکړي چې د په خبره ټول پښتون قوم ته پکې سپکاوي شوی. نو موري هم دا شان غوښتل کړ چې د غوښتنې ونه منل شو نو د به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخ کړي.
د پښتنو په سیمه چې د دهشتګردۍ نه کم تعاون شوی دی په کار دا چې خلک زمون سره همدردي او کې ولټه پورے پچمور کے اٹھو کے تقاضے کی گی اب غم د سرکاری ٹیلی ویژن نے کی گی نہ ددی مونگا پشدی پٹکو کے غزل ہے کو لگا مشاہرہ کی جکم خلق لاس نو اگے لاسن پڑا کو نو خوشالے دل تحریم دے شدید بندن کو کنگ واڑو چ پدی وطن کے مونگا کول پ شریک نو سیگو مونگا کول رون رون یو تب پروڈیوسر تب سکرپٹ ایڈیٹر تر او تک جنرل مینیجر تول ددی زموار دی او زر تر زر دی دوی د نوکری نہ اخوا کرشی او کنے تے دیر پاس پ مونگا عدالت
دا احتجاجی مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی هم مظاهره ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغانده او چارواکو یې غوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نور قانون د سپکاوي مخنیوي وکړي.
یو بل په پاکستان د قومونو د یکجهتۍ خبرې کوي. بل سرکاری میډیا دیو دا سے کام چھے دا دائی دا پارا دا بدا مرغا استعمال شو او آغا کام چھے آغا دیر لوگ تاریخ لری او آغا کام چھے مذہب ہم دائی لراؤڑے دے آغا کام چھے انسانیت ہم دائی تا خولے دے او دی آغا کام سر دائی ٹوکی کئی پچموزی کئی چھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وائی چھے آسیا یک پے کرے آب و گلست ملت ابغادر آ پے کر دلست او دا سے کام چھے دا غید آتلانو پنم مانتا چھے میزائیلی جوڑا ہوئی.
دا عوامی نیشنل ګوند جکپوري چارواکي می افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قوم د طنز او مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبي شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همدا شان د پاکستان له جکپوري چارواکو د پیښو د تحقیقات غوښتنه وکړه.
منتدا پیغور را کول چې مونږ تر هغریو دا زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغملو نه ده. مونږ خو له تر هغری نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. مونږ ته خو خدای داسې جسامت راکړی چې لوی لوی قانون دې ارمان کوي چې کاشکې مونږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکی ته اوسیږي او چې بل هر چېرته پیدا شوی وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. مونږ په خان او په خپل پښتون قام ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. مونږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس له دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پور تک بندیز لګوي.
ټاکل شوی دا چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو، اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهرې وشي. دا یادونه وردا چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوه تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې لدی معاملې پرده پورته کړې او ویلې دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشې کېدو ته لاره اوره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند ډیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعت د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې ونه دا چې هغه دې د افرادو ترمنځ شوي وي. ډیویس چې د قتل دوسیې ډیر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د ډیویس څرګندونې روانونې وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکې شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. ډیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې ډیویس پولیسو ونیو د مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی ډیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی پر اړیکو کې دغه کړکیچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو په خوانی قراردادی ښاغلی ډیویس د قراردادی په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولی چې د څرنګ د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یو سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. ډیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅ کله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یوه پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د CIA د پخواني قراردادي ډیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له CIA سره ونه کړي. هغه ویلي له زندانه د ډیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له CIA سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له ډیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د ډیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو ډیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلويختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
ما مدت چلی اکسلاس کې رسمان حضور درم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندري جوړې کړي چې واځي شاوخوا یو سلاتیا خپل او نوري نورو سندرغاړو ویلي دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپل هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځیدل. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي:
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي، نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نور هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي، باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړی، ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي، او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم بي سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سرکه پم کیس باندې روان شه، زکه کا وکل ناز زکه خرمان شه. سوسال په سرکه
دی استاد وحید قاسمی د هنري فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلیکی ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره امرستې کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي، او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلیکی په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولای شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان له هلمند ولایت څخه لیکي په ناوي ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خداده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي دي، د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، دای په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه ته
یو کلی زرغګونه
د یو کلی زرغګون رامي خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګون په ډراما کې مو واوریدل چې د ترور بیبي دوی لکور نه غلا شوی و او پولیسه مرسلې چړنه ته ورغلې و. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله لدې چای نه خو یو پیاله را تواچوه، سخت ستړیم.
لا په کلینیک کې مقرره شوی نه ده، په ما امر نه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو باندې زړګي ساری، او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لري او زه په تا.
خانو چې داسې خوږې خبرې راته کوي، بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دادیم پیاله.
زر لختی لوره ستړی ماشه، ته څه وخت راغلی؟ ما خو هیڅ ونه لیدی.
جنتی شې ترورې، تا عیشه ویده کوله. زه غلی راغله، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زرلخته څوک نه ویني، د دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟
ما خو د خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک ماموره شوه.
جار دې شم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یې له امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه. نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی. دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل. نور قسمت او چارې
خو ما ته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دیوي خطه کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیلم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کیږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته. اول حق سړیو ته ورکوي، کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک هم ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه وو. ولې خیرت خدای تاسې ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه، چې اوسې وانهوري. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې؟ مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتیش خو څه ګران کار نه دی.
خ طیبه جانې، هو مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په ازرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی که نه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده. یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترم طیبه جانې، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبره ریاست ته مه رسوئ. دا هر څه به زه جوړوم، دا صحوه شوی ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس اوبه له ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و.
واوره طیبې خورې، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسې چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کوي.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امیر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟
خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل خو چا مې په خبره تریخ پیاز هم ونه خوړ.
دا دی په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز ماما ده عمر صاحب ډېر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړې.
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې وویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووځي.
اجازه ده صاحب.
مهرباني، راځه مرسل.
صاحب زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب. پوستخارو
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فیض ماما ده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه و ویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شي تلی.
عامر صاحب ما ورته وویل چې زه هم یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه هم باید لاړه شم.
مرسل زه ډېر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یوه مېرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی.
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم، ستاسو د دې تر منځ وظیفوي فرق هیڅ نشته. سر مو پخلاص شو کنه؟
او صاحب پوه شو.
صاحب
بیا دا کار تکرار نشي.
ښه صاحب.
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نسرین، عامر صاحب غوښتي هستی د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به عامر صاحب کوم نظر نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟ ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم. ګوره خورې دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل در نه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ در نه هیر نه شي.
ښه ښه ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمې خورې راځه چې ځو.
ښه درځه. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنئ.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه وو. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم.
مننه عامر صاحب ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې یې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب زه خو وایم چې یو صحي ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب همداسې ده، له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحي مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا به راغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه یو تللي چې خلکو ته صحیح لارې چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید مېرمنې وپوهول شي
چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
ورسله دې دا هم کېدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحیح پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کېدای شي چې له ناروغانو سره صحیح مرستې وشي.
گران اوریدونکو و اموریدل چې تایبه د اداري فساد مخه ونیو په یوه اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري. دا هم وایي چې د یو کلی زرغ غونډ رامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولېږئ. 0 او 0 شپږ نیوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو.